په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوردونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساعت خبرونو په دې اخرنۍ خبري غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه ستاسو لپاره لرو. خبرونه به انیسا اجمل باندې کې.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د ډیره اسماعیل خان په د نصر سیمه کې یو بس کندیتا د لویدو په پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي. په شبقدر کې یو خبریال وژل شوی او د روسي چارواکي وایي چې په بلګرو د سیمه کې تر شپه لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل: نن د ډیره اسماعیل خان په د نصر سیمه کې د یو بس کندیتا د لویدو لوجې 19 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 10 زخمیان شوي دي. د ډیره اسماعیل خان د ریسکیو ادارې یو یو دوه دوه یو چارواکي اعزاز محمود دوتاڼي نن مشال رادیو ته وویل چې دا بس له راول پنډۍ څخه کوټې ته روان و چې د حادثې ښکار شو.
چونکه باران ډېر زیات و په روډ باندې او غرونو علاقه دا دغه له وجه چې کم دی هغه فلپ شوی دی ګاډي او لاندې جی پریوتلی.
چارواکي وایي چې تر پیښې وروسته د سیمې او بیا د شو په روغتون کې بیړنې حالت هم اعلان کړی دی. د یو بل خبر له مخې د بلوچستان په بارکان سیمه کې د حصې بابا له وجې 15 ماشومان مړه شوي او ډېرې نورې ناروغه کړي دي. د کاربان په سیول روغتون کې ډاکټر اقبال نن مشال لیډیو ته وویل چې پرون یې د حصې لاویا او زیات ناروغان په سپتال کې بستر کړي هم دي. د صوبې وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بسنجو ویلي د صحت محکمې چارواکو ته امر کړی دی چې په سیمه کې د دوایانو او ډاکټرانو کمی مسئله هواره کړي او د وبا د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي. د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر په پارلیمان کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د ضمانت مقدمه یو ځل بیا سندیدلې او په دېړه اوریدنه به اوس جولای په 14 کېږي. د نوموړي وکیل قادر خان نن مشال لیډیو ته ویل چې پرون سرکاري وکیل اوریدنې ته تیار نه و نو ځکه اوریدنه ونه شوه. علي وزیر د 2023 کال د دسمبر راهیسې د پاکستان ریاست پر ضد د خلکو د پارونې په تور په کراچۍ کې بندي دي. نوموړی د الزام بې بنیاده بولي او وایي چې د مقدمو د اوریدنې د وخت بیا بیا بدلېدل په سننګ دان کې داغه د ساتلو بهانه ده. د خیبر پختونخوا په شبقدر کې پر نامعلومه کسانو یو خبریال افتخار احمد وژل دی. ایکسپریس ورځپاڼې نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې افتخار احمد له 12 کلونو راهیسې له دوی خبریال و چې نامعلومه کسانو پې ډسې وکړې. تر اوسه چا د حملې ذمهواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا پولیس مشر معظم انصاري رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې د برید تر شا وجوهات او قاتلینو معلومولو لپاره د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د ملکن ډیویژن تاجرانو اتحادیې سبا د احتجاج په توګه د دوکانونو بندولو اعلان کړی دی. د دې اتحادیې مشر عبدالرحیم نن مشال لیډیو ته ویل چې دوی نوره روانه ګرانی نشي زغملی. هغه زیاته کړې چې حکومت په سوداګرو ټیکسونه زیات کړي، بجلی یې ګرانه کړې، خو د روزنی استعمال شیانو د بیو کمیدو پر ځای زیاتې شوې، نو ځکه به سړکونو ته د مظاهرو لپاره ور اوسي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان ائتلافي حکومت وایي چې د عمران خان تیر حکومت د پیسو له نړیوال صندوق څخه د کرز اغېستو داسې بده معاهده کړې چې اوسنی حکومت مجبور دی چې د شیانو په ګرانولو سره دغه کرز خلاص کړي. الته د پاکستان پخانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا په اوسنی حکومت تنقید کړی چې د اقتصاد په بحالۍ کې ناکامه شوی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د خپلو پلویانو جلسې ته ویل چې ګرانی روز تر بلې زیاتېږي، خو ائتلافي حکومت یې د کنټرول لپاره هیڅ پلان نه لري. د افغان میرمنو د چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې 13 اونۍ همکارانو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر سره په قطر کې مذاکرات درلودل، خو دوی پکې لګډونه انکار وکړ. هغې د جولای په 2 په ټویټر لیکلي چې ردی وجه دا وه چې له طالبانو سره د بشري او ښځو د حقونو په اړه د نړیوالو مسلسلو خبرو اترو سره نتیجه نه ده ورکړې. رینا میری زیاته کړې چې نوموړی به اله بیا د طالبانو سره خبرو ته کښېني چې هغې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو ورکولو ته چمتووالی وښيي. او د روسیې د بلګرود سیمې والی ویلي چې 13 شپه د سیمې په پلاسمینه کې لکتر لږه 3 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ودانۍ او ته زیان رسېدلې دي. بلګرود د اوکراین خارکیف خار سره نږدې پوله لري. دا پیښه د روسیې د پارلیمان یو لوړ پوړي غړي د اوکراین لخوا د جارحیت یو مستقیم عمل په توګه یاد کړی. والی ویاچیسلاف گلادکوف نن په ټلیګرام په یو بیان کې ویلي چې په شاوخوا 400,000 نفوس لرونکي بلګرود خار کې ګڼې چاودنې شوې دي. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مولانی سي اجمل اوریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن سهار وختي د خیبر پختونخوا بلوچستان پر پوله په مغل کوټ سیمه کې د یو مسافر بس کندې ته د لوېدو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 10 ژوبل دي. د رسکیو یو یو دوه دوه یو ویان د پیښې د لامل په اړه وایي.
باران ډېر زیات و په روډ باندې غرونو علاقه ده دغه له وجه سلیپ شوی دی ګاډی او لاندې جی پرېوتلې.
د ملکن ډویژن سوداګر وایي گرانی نوره دوی ته د زغملو وړ نه ده او دا چې د نهې پر ورځ د احتجاج لپاره تیاری نیولی دی.
ڈیزل پیٹرول کلم گران شی نو دین اولنې تاجر متاثر کیږي. هر شی چې کم پر لس روپای وراتلو نن هغه په شل روپای راځي دلته ډویژن ته.
او د خوست سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر زلزلې ورسته ورسره هغه رنګ چې لازم و مرستې نه دي شوي.
زه فکر کوم چې دا څه پوته علاقه بله نه وي راکه د دغې مونږ علاقه اوس چې زلزله شوي د زلزلې په خاطر مونږ سره کوم چای هېڅکله کومکونه نه دي کړي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوس په راشو رپورټونو ته. نن سهار له راولپنډۍ کوټې ته روان یو مسافر بس د اسماعیل خان سب ډویژن د مغل کوټ په دانسر سیمه کې یوې ژورې کندې ته لوېدلی چې په دغه پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 10 ژوبل دي. په اسماعیل خان کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه یو ویان مشال لډو ته ویلي چې په پیښه کې د وژل شوو مسافرو مړي او همداراز زخمي مسافر یې د درازنده او هم بلوچستان هسپتالونو ته منتقل کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان سب ډویژن د راجنده سیمې مغل کوټ د ناصر کښې نن سهار درې نیمې بجې د کوئټا په لور راون بس د حادثې سره مخامخ شوی دی او په نتیجې کښې یې 19 کسان وژل شوي او 10 نور پرهرجلی شوي دي. دا حادثه څرنګه رو مخامخ شوې ده په دغه باره کښې د ډیرا اسماعیل خان ریسکیو 12 ترجمان اعزاز محمود دوتانی مشال ریډیو ته وویل.
دا ناصر ایریا چې کوم خیبر پختونخوا ضلع ډېر اسماعیل خان حدود کې راځي هلته پکړه کې چونکه باران ډېر زیات و په روډ باندې او غرونو علاقه ده دغه له وجه چې کوم دی هغه سلیپ شوی دی ګاډی او لاندې جی پرېوتې دی. هغه کې تقریبا 19 کسان چې کم یو هغه په موقع جمعات شوي دي او 10 کسان زخمیانو. هغه 19 کسان چې کوم دی نو هغو کې چې کوم دی بلوچستان ریسکیو 112 او د کے پی کے ریسکیو 112 اپریشن وکړو او اپریشن نه بعد چې کوم دی جلور کسان بلوچستان ته شفٹ کړل ډیډ باډیز او 10 زخمیان او باقی 15 چې کوم هغه موږ چې کوم ریسکیو 112 په درازنده ده هغه شفٹ کړی دي هغه ته مغل کوټ خواته.
اعزاز محمود دا هم وویل چې د حادثې سره مخامخ شوی بس د پنجاب ښار راولپنډی نه د بلوچستان ښار کوئټا په لور راون وو او په دغې حادثه کښې وژل شوي او پرهرجلي کسان هسپتالونو ته منتقل کړي شوي دي. او دا وخت د ریسکیو 12 کسان د بس ملبه د حادثې وینه د منتقل کولو باندې 4 راونه کړی دو. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د بلوچستان په بارکان سیمه کې د نسناستی یا کی یا هزت ورته وی په عام اصطلاح داغی وبا خبره شوې ده او ورڅخه 15 ماشومان مړه او د پام وړ شمېر نور ناروغه شوي دي. ناروغه ماشومان د دې سیمې په هسپتال کې بستر دي. چارواکي وایي د ګرمۍ زیاتوالي له وجې په سیمه کې د هزې وبا خبره شوې. د صوبایي حکومت چارواکي په عین وخت کې وایي بارکان ته ضروري دارو درمل او ډاکټران لیږل شوي. دوی هیله مند دي چې وبا به ژر کنټرول کړي. ایوب ترین معلومات راکوي.
پنجاب صوبې ته څیرمه د بلوچستان په بارکان سیمه کې د جولای په 2 نیټه په لسګونو ناروغان وځایي هسپتال ته رسول شوي دي چیرې چې د ډاکټرانو په وینا په دې کې زیاتره د ایزې ناروغان وو کوم چې په دې وروستیو کې د زیاتې ګرمۍ له امله ایزه شوي دي. د سیول اسپیتال بارکان ډاکټر اقبال د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ایزې په دې ناروغانو کې لوی شمېر د ماشومانو دی. هغه زیاته کړه چې په اسپیتال کې د ډاکټرانو د کمښت له امله دوی د مشکلاتو سره مخ دي. د جولای په درېمه نیټه هغه زیاته کړه چې تېره ورځ داویا او څخه زیات ناروغان په اسپیتال کې بستر کړل شول او نن هم و ناروغان و اسپیتال ته راغلي دي. خو د نوموړي په وینا چې ښه خبره دا ده چې د کوټې او لورلای څخه د روغتیا ټیمان د بارکان مشمان هم شامل دی، سپنجری او ځوانان هم پکستان، ځکه چې د دې یو لوی هیلات د بارانو وروسته په ګرمۍ کې زیاتوالی هم دی او ممکنه ده چې د څنګ د اوبو ستونزه هم په دې کې وي. خدا به د پلټنې وروسته په سمه توګه ښکاره سي. د وبا د خپرېدو په اړه مې چې کله د سیمې سره تړاو لرونکي د صوبایي وزیر خزانه سردار او درېمان کېتران سره خبره وکړه نو هغه راته وویل چې دوی د دې پیښې سخت نوټس اخیستی او د بارکان ور ډیپټی کمشنر او نور چارواکي څلورویشت ساعته چمتو پاتې کېدو تر څنګ رپورټ هم طلب کړی دی. دغه ډول د ضلع په ټولو روغتونونو کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی. د جولای په درېمه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې صوبایي وزیر سردار او درېمان کېتران وویل چې په تیرو دوو ورځو کې پنځه ماشومان د ایزې د وبا څخه مړه شوي دي.
دو
ماشومان زموږ سره مړه شوي دي. هغه کې یو د شپږو کلو ماشوم او یوه اته کلنه ماشومه وه. بل خواته د مریانو درې ماشومان مړه دي. په دې اړه مې چې کله په کوټه کې د صوبایي سیکرټري صحت صالح خان ناصر سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په بارکان کې د ایزې د وبا د اطلاع سمدستي وروسته یې وزلې هډ کوارټر اسپتال ته د دوایانو د رسولو کار ترسره کړی دی.
سچویشن ته ګوره خدا سي دي نه 40-50 پیشنټ وو. هغه کې سیریس یو پیشنټ د ګرد تقریبا ماکسیمم ریکور سو لاړو او سو 5-6 پیشنټ.
بل په لور ته د بارکان د روغتیا ضلع افسر حودل امید لیډي د مشالېډو سره په خبرو کې ویلي دي چې د بارکان و اسپیتال ته په لویه کچه دوایانې رسول شوي دي. البته په اسپیتال کې د ډاکټرانو کمی د ډېره وخت راهیسې پاتې ده. په خلکو کې سهار وخت ویره خبره شوه چې وبا راغلې ده چې لامل یې ډېری خلک اسپتال ته را روان دي او په دوی کې زیاتره د ایزې ناروغان دي او ځینو په نورو ناروغیانو اخته دي. خو په اسپتال کې د دوی درملنه روانه ده او ښه خبره دا هم ده چې اسپتال ته اوس ټولې دوایانې رسېدلې دي چیرې چې به ډېر ژر په یاد سوې ناروغي باندې کابو وموندل شي. نوموړي د صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د بارکان په ضلع اسپتال کې دي د ډاکټرانو د کمښت ختمول لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونه وړ ده چې د دې څخه لمخه د بلوچستان په ډېره بوکټي کې د مئی د میاشت په لومړنۍ اونۍ کې د ایزې وبا لګېدلې وه چې له امله 15 کسان مړه وو. په هغه کې درې ماشومان هم شامل وو. دا وبا د ډېره بوکټي په پیرکو سیمه کې لګېدلې وه چیرې چې د پاکستان د ګیس ایستلو یو لوی پلانټ لګېدلی دی. لاکن د ځایي ډاکټرانو په وینا چې په پیرکو کې د ایزې وبا د لګېدو یو لوی هیلت د څنګ ناپاکې اوبه وې کوم چې د سیمې و ځایي خلکو ته ورکول کېدلې.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو د استازي علي وزیر د ضمانت مقدمې اوریدنه پرون بیا ونه شوه. د هغه وکیل وایي قاضي یا جج په دې اړه مقدمه یو بل عدالت ته ولېږلا اوس به پرې له سره بحث کېږي. علي وزیر له تېر یو نیم کال راهیسې د کراچۍ په جیل کې دی. پر هغه تور ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر ضد یې خبرې کړي او خلک یې بغاوت ته هڅولي دي. خو د نوموړي وکیل دا تورونه بې بنیاده او سیاسي بولی. نیاز علی تفصیل راکوي.
د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکخ علي وزیر په درېمه مقدمه کې یو ځل بیا د ضمانت په خواست فیصله وانورولې شوه او د نیټې بدلولو سره محفوظ شوې فیصله به بیا له سره اوریدنه کیږي. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د جولای په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر د ضمانت په خواست چې د ترهرګرۍ ضد عدالت نمبر دویم چې خپله محفوظ کړي فیصله یې نه وورولې او عدالت نمبر پنځلسم ته یې منتقل کړي شوی وا اوس په عدالت کې د ضمانت په خواست لسره اوریدنه کیږي.
انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 15 کې د علي وزیر په ضمانت باندې بحث کېدونکو خو دغه سرکاري وکیل سره فایلم نو دویمه خبره دا و چې نوټس وتم نو شه ولی چې دا پرون فایل راغله او دا دویم نمبر عدالت نه دا منتقل شوی دی ترانسفر شوی دی په دې وجه په هغه کې سلورم تاریخ شو په سلورم تاریخ په د خیر په 15 نمبر عدالت کې هم د ضمانت باندې بحث کیږي او 12 نمبر کې هم د ضمانت درخواست شوی دی په هغه باندې بحث کیږي.
د علي وزیر په ضد چه روانه قضیه کې کومه تازه اوریدنه شوی د دې په اړه قادر خان ایډوکیټ زیاده کړي چې عدالت نمبر دویم د جون په دویمه فیصله محفوظ کړی و او د جون درشتمه نیټه د فیصله اورولو ویلی وو خو بیا د جون په درشتمه پکې بیا فیصله وانورول شو او د نوې نیټه لپاره د جون 18 ټاکلې شوې و او بیا د جون په 18 عدالت دغه قضیه سره د محفوظ کړي فیصله بل عدالت ته منتقل کړی و. علي وزیر سره د پی ټی ایم د مشرانو په ضد د مقدمه په کال 2019 کې د سوراب کوټ په تانه کې درج شوی و او بیا روان کال د فروری په میاشت کې چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په مشرۍ د سنی سملې مخې ته احتجاجي پلت روانو هم په دغه وخت په یاده مقدمه کې د کراچۍ تر هرګرۍ ضد عدالت نمبر دویم د علي وزیر د گرفتارولو امر وکړو او بیا پولیسو د وړاندې نه په زندان کې بند علي وزیر سمدستي په یاده مقدمه کې گرفتاری خودلې و. علي وزیر چې په 14 دسمبر کال 2006 کې په پیښور کې نیولې وو تر وسه د کراچۍ په زندان کې دی. د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې لدی وړاندې په دوو مقدمو کې ضمانت شوی. علي وزیر ته د 2006 کال د سوراب کوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړی او بیا د کال 2018 د شالتیف ټاون په مقدمه کې 13 میاشتې مای په 11 سن های کورټ ضمانت منظور کړی وو. د علي وزیر د خوشی کولو لپاره پی ټی ایم روان کال د فروری د 13 څخه تر 8 مارچ پورې د سنی اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت کړی وو. دغه پرلت وروستو له هغې وځنډولې شو چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي وو چې سن حکومت ورسره په لیکلي بڼه د دوی غوښتنې منلې دي. د علي وزیر د خوشی کولو لپاره د کراچۍ په ګډون کوئټه پیښور اسلام آباد وزیرستان کې وار په وار پی ټی ایم او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او بیا د وزیرستان خلکو څو ځله احتجاجي مظاهرې هم کړي او د حکومت او ریاستی اداروی غوښتنه کړې چې په قامی اسمبلی کې د وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر دی لزندانه خوشی کړی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د قبایلی ضلع اوسیدونکي وایي د صحت په څانګه کې د حکومت لخوا پر اعلان شو پوسټونو د خیبر پختونخوا د بندوبستي ضلعو کسان ګمارل شوي دي. دوی دا ګمارنې په پېښور های کورټ کې چیلنج کړي او دا ځکه چې په خبره د قانون تر مخه لومړی باید ځایي خلکو ته نوکری ورکړل شي. دوی په ځانګړي ډول د 401 نرسانو د مقرردو مسله راپورته کړي خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي دې ستونزې ته پام دی او کوښښ کوي چې که په ځایي خلکو کې وړ کسان وي نو هم هغوی به پر دې چوکیو او ګمارل شي. تفصیل د فرخندې اسد پر رپورټ کې.
د جنوبی وزیرستان یو اوسیدونکی امان الله د جون په 13 د پېښور په های کورټ کې د قبایلی ضلعو لپاره د 401 نرسانو بړتي کول چیلنج کړي. په درخواست کې ویل شوی چې د قبایلی ضلعو په سرکاري روغتونونو کې د ښځو او سړو نرسانو او د صحت نورو کارکوونکو لپاره پر اعلان شوو پوسټونو د بندوبستي ضلعو کسان بړتي شوي او دوی د دغې خلاف دي. د امان الله وکیل سجاد محسود د جولای پر 2 د مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه مقدمې په اړه وویل د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2006 د اکتوبر میاشت کې د قبایلی ضلعو لپاره د دغو سړو او ښځو نرسانو د بړتي کولو اعلان کړی وو خو وروسته د ځینو اعتراضاتو له وجې دغه مسله د ځنډ ښکار شوه. د اورکزو یو ځایي خبریال نبی جان اورکزی د جولای په 2 مشال ریډیو تول چې د حکومت لخوا د برتیانو په سرکاري اشتهار کې دا ویل شو وو چې دغه کسان به د قبایلی ضلعو بیا د هر ضلع لپاره خپل مخصوص چوکۍ اعلان شوی وي.
حکومت کم دے پورے کسان قبائلی اور تیر زیاد کسان پر کدا کی چی اغا شاپل شوی ہم کسیم کی حکومت وانا رکھتلو اور زیادر چی کم خلق کی آغای دی کم سیتر ازلا دی دین وغد کی شوی دی کدی سیتر ازلا دی کلی نزیاد خلق چی کم دی آغا زمان دی کدی چی کم وزیری علا دی دا آغا بھالکی نخد کی شوی دی چی یو سل آویاو نزیاد
او دا ہو نرسانو کی یو سل دری پوسٹونا دی جنوبی وزیرستان سل دا باجاور اتش پیته د شمالی وزیرستان پنځه د مومندو پنځه نوی د خیبر سلور د اورګزو او یو سل پنځه د کورمی ضلع لپاره اعلان شوی دی. د کورمی یو اوسیدونکی محمد بنگش چې په اسره میاشت یا هلال احمر اداره کې کار کوي مشال ریډیو ته وایي د پخپله هم د نرس چوکۍ ته درخواست جمع کړی وو او په لیست کې نوم هم راغلی وو خو وروسته ونه شو. دا چې ولې په اړه یې محمد بنگش وایي
وخت او ما سره انټرنیشنل ایکسپیرینس هم شته لکه زم په کې ریجیکټ شوم کنه بل د پریویس کوم ویټنګ لیست وو ویټنګ لیست کې زمانو مو او دی ویټنګ لیست کې زمانو مو نشته او لکه مونږ هغه ولي چې مونږ لکه आवाज اوچت کولو بس مونږ کو پرنټ ترالو دې ته نظر کړالو از مونږ اډو سوچو کې نشته د مونږ ته دې دا راځي او راځي کنه لکه 481 پوسټ 200 نه کم کسانو کسان ٹوٹل اویسٹی ہوتاچی اولی چیتا کم کسان ریجیکٹ کرل اٹس مینس دی تا ایلیجیبل نو لیکن میجر کم مسالہ دے ہاں کسان کے اوئی سر پی این سی لینسز بالکل اڈو ہونا
بلخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی د صحت په اړه د سټینډینګ کمیټې یو غړی لیاقت علی خان د جولای پر دویمه مشال ریډیو ته وویل حکومت یې پر دې مسله خبر دی او کوشش یې دی چې دا د قبایلو د خوښۍ مطابق حل کړي.
لوکل خلق یہ خدا کا پیشے پارا موضوع نہیں یا پیشے سے واپگی نہیں جو بھی ہم مجبور قبائل و دعوام ہو صحت قبائل و دعوام ضرورت ہے داغو صحت پارا چھ سفارت کا ہر تصوکی لوکل کو ٹک تک نہیں نمنگ بدانی صحت کا خیال ساتل پارا ہر دن کی خدا رضگی کی پاگا پوسٹ نمنگ بالکل
بلخوا لدی اڑان دی تیر کال ہم دا خیبر پختونخوا پو اسمبلی کی دا قبائلی ضلعوں استاذ و ویلی وو چھ دا حکومتی جمنو سربیرا دوی پزلو کی پو سرکاری ادارو او سرکاری روختنونو کې د نورو سیمو خلک برتی کولای شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د ملکند ډویژن تجاران لګرانه او ټکسونو دومره په تنګ شوي چې وایي د نهې په ورځ به احتجاج کوي. د دوی په خبره په ټول ډویژن کې به شټر ډاون هړتال وي، یعنی دکانونه به بند وي. د دې احتجاج وجه د حکومت لخوا پر صنعتکارانو او سوداګرو د سپر ټیکس لګول او د پټرولو د قیمتونو لوړول خول شوی دی. د پاکستان وفاقي حکومت په تیرو څلوېښتو ورځو کې څلور ځله د تیلو بیې لوړې کړې. چارواکي وایي د دې وجه دا ده چې تیل حکومت د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور اخیستو داسې معاهدې کړي چې اوس پاکستان مجبور دی چې د هغو قرضونو خلاصولو لپاره د روزمره استعمال شیان ګران کړي. د نیاز احمد خان رپورټ.
سوات پریس کلب کې د ملکن ډیویژن بیلابیل ضلعو تجارتي اتحادیې مشرانو په ګډه هنګامي غونډه کې د ګرانۍ، بجلۍ، لوډ شیډنګ او کاروباري خلقو باندې ټکسونو او جرمانو سخته غندنه کړې. وروسته د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم بشال ریډیو ته وویل چې دوی د موجوده حالاتو نه مجبور دي، ځکه د ټول ملکن ډیویژن کاروبار بندولو فیصله کړې.
موږ تمامو تاجرانو تنظیمونو چې د دیر دي، که د بونیر دي، که د شانګلي دي، که د ملکن ضلع دي، که د باجوړ دي، که چترال دي، موږ خپل آواز، خپل جذبات، احساسات چې کوم دی په سوشل میډیا، په الیکٹرانک میډیا، په پرنٹ میډیا باندې پوره کړی دي. خو د هغې باوجود د حکومت د ټس نه مسکیږي نه. تاسو ته پته ده چې مزید مهنګایي زموږ دپاره ناقابل برداشت ده او غریب ولس هر طبقه فکر خلک چې کوم دی هغه دینه پریشان دي. زندگی تیرول ډېره ګرانه خبره ده او دلته کې بنیادي سهولتونه هم نشته. د دې باوجود دا مهنګایي، د بجلی، د ګیس، د لوډ شیډنګ نن تمامو تاجر برادرۍ متفقه فیصله وکړه او ان شاء الله تعالی چې د منګل په ورځ به په ټول ملاکنډ ډیویژن کې شټر ډاون کیږي، هړتال به وي او خپل کاروباري ادارې به موږ بند ساتو.
په دغه مهال بټخیلی بازار مشر ارشد حسین ویل چې تیل حکومت ګران کړي او بیا حکومت په دکاندارانو فشار راولي چې نرخونه کم کړي، ځکه دوی د دغه هړتال مرستې کوي.
یو خدا ده چې په تاجرانو باندې بېجا ظلم شروع دی، مختلف ټیکسونه ولګېدل، سوپر ټیکس ولګېدی، یو مهنګایي ده. مهنګایي دا چې ډیزل پېټرول کلم ګران شي نو دینه اولنې متاثر شي کېږي، تاجر متاثر کېږي. نو دلته هر شی چې کم پلس روپۍ وراتلو نن هغه په شل روپۍ راتلی راځي دلته زمونږ دی ډیویژن ته.
د تیمرګری سره تعلق لرونکي د ضلع لدیر کاروبار اتحادیه مشر انوار الدین وایي چې حکومت کاروباري خلکو ته څه قسمه اسنادګانې نه ورکوي، زیاتره ټکسونه هم د دغه طبقې نه راټولوي، خو دا وخت ورته مشکلات ډېر زیات شوي دي.
زمونږ خواهش دا دی چې موږ د خلکو لا په کم سي کم ریټ مالي مال ورکړو، خو چې د حکومت د طرف نه ورځ په ورځ سهار لا یو ریټي ماښام له بل ریټي پاغي کې زه دکاندار اس قصور نشته، او داغي برعکس پنوم مانی جرمانیم کیږي، داغي نه علاوه پنوم مانی چې کوم دینو چاپیواله کیږي، داغي نه علاوه زموږ بجلی نشته، زمونږه چې کوم دینو د اس قسم سہولیات موږ ته نشته.
حکومت په تیرو سلويختو ورځو کې سلور واره په مجموعي توګه د سلو روپو نه زیات د پټرول په نرخ کې د لیټر په سر زیاتوالی راوسته، د تر څنګ بجلی هم ګرانه کړې چې ورسره د شماریاتو ادارو تر مخه په تیرو دریو میاشتو کې 19% د عام استعمال شیان ګران شوي. حکومت وایي چې وړاندې به هم تیل نور ګرانولی شي، او وجه د تیر حکومت د نړیوال صندوق IMF سره کړې لوزنامې ښایي که دغه ونه کړي نو د حکومت چلولو لپاره به دوی سره پیسې نه وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان وګړي د پټرولو او ډیزلو د بیو لوړوالي زخت پریشانه کړي دي. دوی وایي ورځنی ژوند او کاروبارونه یې خورا اغیزمن شوي دي، بلخوا حکومت وایي د پټرولو او ډیزلو بیې لا هغې یوې لوزنامې سره سمې لوړې کړي چې د عمران خان تېر حکومت د پور اخیستو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق کې IMF سره کړي وه. پر دې موضوع د شبیر احمد جان رپورټ.
چینچی او رکشې چلوونکي وایي چې دوی خو نه ډېر لرې سفر کولی شي او نه پکې ډېرې سورلۍ وړلی شي، نو ځکه د دوی روزګار یې ډېر اغېزمن کړی دی، او بلې دا چې اکثره د پولیسو لخوا پرچې هم واخلي، کم چې د دوی هغه لږ ډېره شوې مزدوري هم خراب کړي. دوی خپلې ستونزې مشال لیډو ته صدا ډول ویل. دا وخت په پاکستان کې د پټرولو یو لیټر نرخ خوشا 250 روپۍ، د ډیزل نرخ خوشا 215 روپۍ، او د یو لیټر خور تیلو نرخ 213 روپونه اوړېدلې دي. او حکومت وایي د IMF نه د قرضې اخیستلو شرطونو کې دا شامل دي چې د پټرولیم مصنوعاتو او انرژي نه حکومت رعایت یا سبسډي ختم کړي، کم چې د دې نرخونو د زیاتوالي سبب ګرځي. دا چې تر کومه به د پټرولو دا نرخونه سیوا کیږي، او آیا د دې د راټیټېدو راتلونکي کې څه امکان شته دی او کنه، نو انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي اسلام آباد کې د معاشیات او څانګې پروفیسر ډاکټر مراج الحق وایي که د نړیوالو ملکونو او مالیاتي ادارو نه په وخت قرضې او پیسې راتلل شروع شي، نو که حکومت غواړي د تیلو په شمول د نور توکو نرخونه هم قابو کېدای شي.
تاسو مخکې تر چې د تیرو دوه ورځو کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې استحکام راغلی، او دا غي ګونجم دا وایي چې یو خو چاینا چې دی نه دا غي نه تقریبا 2.5 اربا ډالر دا غي اګریمنت وشو، دا شان IMF سره چې کوم دا غي سره میټینګ روان دي نو په هغه کې پرمختګ دی، نو دا اعتماد راغی، او دا غي سره سټاک مارکیټ کې هم سټیبلټی راغله، بلکې 100 انډیکس چې دی نو هغه فټ شو، او د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کې استحکام راغی. دا شان چې IMF سره پروګرام مخکوم وړاندې باندې لاړ شي، او دا شان د چین نه، د روس نه، د UAE نه، د نورو ملکونو نه هم دې سره به د حکومت سره داسې سپیس فاینانشل جوړیږي چې هغې به د ګرانوالي لپاره څه هلې ځلې کوي، او هغه به بیې کارامه دي، یعنې ګرانوالی دا دی چې هغه په قابو کې راتلی شي.
نوموړی زیاتوي چې د IMF سره کومه لوزنامه حکومت کړی، نو د هغوی دغه شرطونه منل د حکومت ذمهواري هم او مجبوري هم ده. د پاکستان تحریک انصاف په شمول هغه ګوندونه چې د مرکزي حکومت په اتحاد کې نه دي شامل، د شهباز شریف په اتحادي حکومت تورونه لګوي چې دوی هیڅ ډول حکومت چلولو جوګه نه دي، او ولس چې نور هم ګرانې له وجې تنګ کړی دی. خو د جون په 1 د پټرولیم نرخونو د زیاتو زیاتولو خبری کانفرنس په وخت د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل یو وار بیا دا خبره تکرار کړه چې معیشت په خپل خو او درول لپاره سخت پریکړې د دوی مجبوری ده، ځکه عمران خان حکومت چې کومه لوزنامه د IMF سره کړې ده هم هغه دوی مخ په وړاندې روانه کړې ده. او عمران خان حکومت لخوا په شوې لوزنامه کې دوی منوان عمل کوي، نو دا وخت په پیټرولو او یو روپۍ ټیکس لګول نور په کار وو، خو دوی د ولس په خېګړه دغه او یو روپۍ نور ټیکس لا نه دی لګولې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي لند خبرونه له انیس اجمل اورو.
نن د ډیرا اسماعیل خان په دانا سر سیمه کې د یو بس کندې ته د ورسېدو له وجې 19 کسان مړه شوي او تر لږ لس زخمیان شوي دي. د ډیرا اسماعیل خان د ریسکیو ادارې یو یو دوه دوه چارواکي اعزاز محمود دوټانی نن مشال ریډیو ته وویل چې دا بس له پنډې څخه کوټې ته روان و. هلته د بلوچستان په بارکان سیمه کې د ایسي وبا له وجې 5 ماشومان مړه شوي او ډیری نور یې ناروغه کړي دي. د صوبې وزیر اعلی میر عبدالقدوس پسنجو ویلي د صحت محکمې چارواکو ته امر کړی چې په سیمه کې د دوایانو او ډاکټرانو د کمی مسله هواره کړي او د وبا د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر په پارلیمان کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ته ضمانت مقدمه یو ځل بیا سنډلې په دی اړه اورېدنه به اوس د جولای په 14 کېږي. د نوموړي وکیل قادر خان نن مشال ریډیو ته ویل چې پرون سرکاري وکیل اورېدنې ته تیار نه و، نو ځکه اورېدنه ونه شوه. د خیبر پختونخوا په شبقدر کې پرون نامعلومه کسانو یو خبریال افتخار احمد وژلی دی. ایکسپریس ورځپاڼې نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې افتخار احمد له 1900 کلونو راهیسې د دوی خبریالو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. تر اوسه چا د حملې ذمهواري نه ده منلې. د ملکن ډیویژن تاجرانو اتحادیې سبا د احتجاج په توګه د دوکانونو بندولو اعلان کړی دی. د دې اتحادیې مشر عبدالرحیم نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی نوره روانه ګراني نشي زغملی. هلته د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان ائتلافي حکومت وایي چې د عمران خان تیر حکومت له IMF څخه د قرض اخیستو داسې بده معاهده کړې چې اوسنی حکومت مجبور دی چې د شیانو په ګرانولو سره دغه قرض خلاص کړي. خو پخواني وزیر اعظم عمران خان دا تورونه رد کړي دي. د افغان میرمنو د چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازې رینا میری ویلي چې تېره اونۍ همکارانو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر سره په قطر کې مذاکرات درلودل، خو دوی پکې له ګډون انکار کړی. هغه وایي چې داسې خبرو مخکې نتیجې نه دي ورکړي. او د روسیې د بلګراد سیمې والی ویلي چې تېره شپه د سیمې په پلازمېنه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ودانیو ته زیان رسېدلی دی. بلګراد د اوکراین خارکیف ښار سره نږدې پوله لري.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو نړیواله موضوع. د اوکراین پوځ وایي د لیسیچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیستی دی. پوځ د روس پلو بلتون غوښتونکو هغه ادعا رد کړي چې ګواکې دا ښار یې محاصره کړی دی. په همدې حال کې د روسي ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې د دوو برتانوي وګړو تر نیول کېدو وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا کار غندلی او ویلي دي چې دا موضوع یې له کرملین سره راپورته کړی ده. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
اوکرایني چارواکو د روسیې لملاتړ برخمن بلتون غوښتونکو هغه ادعا ویرات کړي چې ګواکې دوی د اوکراین ختیځ ښار لیسچانسک په بشپړ توګه محاصره کړی، خو منلې ده چې د سیبرسکي دونیتس سیند په غاړه په دې کلیدي ښار کې مقاومت دوام لري. د اوکراین د ملي ګارد ویاند روسلان موزیچوک پرون د دغه هیواد ملي ټلویزیون ته وویل چې د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیستی، خو د ده په وینا ښار محاصره شوی نه دی او لا هم د دوی په ولکه کې دی. اخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین د خپلو ارزښتونو لپاره مبارزه کوي. زیلینسکي ټینګار کړی چې اوکراینیان باید وسله په لاس له خپلې خپلواکۍ دفاع وکړي. هغه همدارنګه د خپل هیواد پارلمان ته په وروستۍ وینا کې د متحدو ایالتونو د وسلو او مهماتو د مرستې مننه وکړه. زه په ځانګړې توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو او شخصا د ولسمشر بایدن څخه مننه کوم چې د اوکراین د ملاتړ لپاره مرستې راسره کړي. په دې مرستو کې د ځمکې څخه هوا ته د ناسماس خورا پیاوړي توغندي سیستمونه شامل دي. د هوا دفاعي سیستم چې زموږ د هوایي دفاعي سیستم به ورسره د پام وړ پرمختګ وکړي. په عین حال کې په اوکراین کې د روسیې د ځواکونو لخوا د دوو برتانوي وګړو تر نیول کېدو وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنګي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د برتانیا حکومت د سیاسي اهدافو لپاره له جنګي بندیانو او ملکیانو ناوړه ګټه پورته کول غندي او دا موضوع له روسیې سره راپورته کړی ده. د برتانیا حکومت ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې لنیول شو برتانوي اتباعو سره باید د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د قانوني غړو د جنګي بندیانو په توګه او د جنیوا د کنوانسیون له مخې چلند وشي. د فبروري په 23 په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته یو شمېر بهرني اتباع په خپل خوښه له اوکراینی ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په کابل کې د طالبانو د ملاتړو علماو د غونډې تر ختمېدو وروسته یو شمېر افغان ښځو نن د اتوار په ورځ په همدې ښار کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو او ښځو ته د کار موقعو نه ورکول کېدو پر ضد اعتراضي غونډه کړې ده. د غونډې ګډونوالو ښځو ویلي افغان میرمنې به ووژل شي مګر د خپلو حقونو له غوښتلو به په شا نه شي. بلخوا د لوړو ټولګیو ځینې نجونه زده کوونکي وایي چې دا هم افغان زده کوونکي دي. طالبانو د علماو په غونډه کې د دوی د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ ونه ویل او دوی زیاتوي چې دې کار دوی سختې ناهیلې او اندېښمنې کړې دي. نور حال زموږ د خبریالې په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت له لوري د علماو له راغوښتل سوي درې ورځنۍ غونډې وروسته د خبرګونونو په دوام نن یکشنبه په کابل کې د کابل انتقادي ښوونځي په نوم د ښځو اړوند یو بنسټ یوه اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې خپلې غوښتنې او غږونه واورول. د دې غونډې یوې ګډونوالې آینور ازبک وویل
دا هیروي چې د ښځو د پوهې کچه دوه قرنه اضافه او وړاندې د دوی له پوهې ده. په ټولنه کې د ښځو حضور د ټوپک او تاوتریخوالي په پرته مهم دی. په نفي کولو نه نفي کېږو، زموږ په کتمان کولو دوی خپله کتمان کېږي. ښایي ووژل شو یا هم اسیري کړل شو او یا ښایي څو ورځې چپ کړل شوی یو، خو د افغانستان د لسګونو بېچارو او بې وزلو ښځو لپاره به لسګونه د مارچ 8 نیټې جوړې کړو. موږ نه چپ کېږو، نه ورک کېږو او نه کمیږو.
د دې غونډې یوې بلې ګډونوالې نازیه سهار بیا ادعا وکړه چې ټولنه اوس له داسې یو ډلې سره مخ شوې چې که پر وړاندې یو څه خلاف ویل کېږي د اورېدو او حل کولو پر ځای خلک په شکنجو وزلو او بندي کولو ګواښي. نوموړي وایي افغان ښځې به د نجونو د ښوونځیو او کار ترڅنګ د خپلو ټولو حقونو غوښتنو ته دوام ورکوي.
افغان ښځې نن په پوره ګاهۍ د حق غوښتنې میدان ته ننوتې. دوی باید پوه شي موږ به د ځان لپاره دې ته دوام ورکوو تر څو د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزو. ښځې د خپلو ځانونو استازولي وکړي او په انساني ټولنه کې که ترلاسه شوه ځان ته سیاسي او ټولنیز هویت ترلاسه کړي.
دا ښځې وایي طالبان او هیڅ کومه بله ډله به پر افغان ښځو خپل نظرونه پلي نه کړي او نه به یې له حقونو بې برخې پات کېدو ته دوام ورکړای سي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ویلي و چې د علماو په غونډه کې به د انجونو د ښوونځیو برخلیک روښانه سي، خو پرون د طالبانو د حکومت له لوري راغوښتل سوي درې ورځنۍ د علماو غونډه پای ته ورسېده او د انجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه هیڅ هم مشخص نسول. هغه څه چې له شپږم ټولګي پورته ټولګیو یو شمېر انجونې زده کوونکي هم ناهیلي کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ازادي راډیو ته وویل
غواړم دا و چې په دې جرګه کې بزموک برخلیک معلوم شي خو متاسفانه چې دا معلوم نشو او دا یو ډیر غیر عادلانه تصمیم دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات ولرو، خو وایاندي عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې معلومات نه لرو. د دې موضوع په تړاو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خبرګون ښودلی او ویلي دي چې طالبان باید د نجونو ښوونځي پرانیزي. تمه دا وه چې طالبان به د علماو غونډه کې د ښځو د کار او نجونو د ښوونځیو مسله روښانه کوي، که څه هم د دې غونډې د پریکړه لیک په یوه ماده کې په عمومي ډول یادونه سوې وه، خو طالبانو تر اوسه هیڅ ډول خبره یا تبصره پرې نه ده کړې.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خوست سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغلته د جون له 2 راهیسې چې زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي، مرستندویه کارونه په غیر عادلانه ډول روان دي. دوی دا کوي چې ځینو کورنیو ته چې اغیزمنه شوي دي ډېرې او ځینو ته بیا کمې پیسې ورکول کېږي. دوی له نړیوالو او هم افغان مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د مرستو په ویش کې انصاف وکړي. نجیب الله الوخیل معلومات لري.
د سپیری اوسیدونکي جانګړ مشال روډیو ته وویل مؤسسې د سړک د غاړې کورونو ته ورځي، خو لرې سیمو ته چې په زلزله کې یې ډېر زیان لیدلی نه دي ورغلي.
بار کالا درزای درزلای منوی ترموند کاڅکای اڅړخل ممونی دوایم بازی کوم منده تخلو غجرا خان خودیاکی بلی ترای واسطه په داک نه ده شو.
د سپیری بل وسیدونکو کجیر ګلوی د پاس زلزله سپلو سیمو ته دیوی مؤسسه کسان د سروي لپاره ورغلی وو.
نو مکتب لارو نه کې نیک لارو نه سړک لارو بیخی په ټول افغانستان کې به زه فکر کوم چې دا سپوته علاقه بلانی وی راکړې ده زمونږه علاقه کړه لکه تورمند او اڅړخیل او ایروزو په نومه سیمه بارا گلای په نومه باندې سیمه تورمند او منای د ټول علاقه مونږ یې سپره پوتی دي. مشومان به تعلیم دي او چې په حال زلزله شوی دوی زلزله په خاطر مونږ سره کوم چا ایس کلا کومه کو نه دي کړی.
د سیمه یو بل قومي مشر میراکم خان وایي خلکو بیا کې لویری خیمه لګولي او په هغه کې اوسېږي.
بیا هم خیمه لا کړی دي، بیا خال پونډیږي، بیا ووځي، بیا نه ووځي کې نه هیڅ پور نشته. نیک تاسو څه دا کما کو چې د ذکر د پښې کې ما شاو کو چې میګ سره کما کو چې د کېرین پر جوړ کی پر شیخی کی په پدې کانار شي ته ضرورت لري په پدې کانا می خدا شوی کا هغه غونډه چې ماجر په بيدار شه خلق نه وچته وی زلزلې هر شه نه یو په بيد شهر پر یخي نه دی.
د سپیر ولسوالۍ یو بلوسیدون کی حاجی بادشاه ګل خیمه غله او نقد پیسې د دې سیمې د زلزلې زپلو د اساسي اړتیا او پتوګه یاد کړي.
کرینا رنگ شي وی دی، بربوت شي وی دی، دا داتا ضرورت لري چې خیمه ته لري، ټاټه ته لري، غله ته لري، پیسې تایلری سړک نوستا خراب شو اې د پوپیو د خلک ډېر په تکلیف دي مې غوښتي ځکه خلک نشي تلای.
بلدوري ته د خوست چارواکي وایي د مرستو د ویش لپاره د اړوندو ادارو او د کابل څخه د راغلو مشرانو یو ګډ پلاوی کار کوي او د مرستو د ویش بهیر د همدې پلاوی له خوا څارل کیږي. د خوست د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل مولوی اختر محمد اکرم وایي
د زلزلې له اولې ورځې څخه د ولایت یو شمېر ادارو او د کابل څخه راغلي مشرانو ګډ پلاوی ټاکل شوې ده چې دوی د زلزلې د ټولو زیانمنو سره د مرستو د ویش له بهیر څخه سرنه کوي او کوښښ کوي چې د مرستو په ویش کې تعادل په پام کې ونیول شي. په دې اړه کومه جدي ستونزه نشته. موږ پلاوی اوس هم زلزله ځپلې سیمه کې موجود دی او لکېدونکو مرستو څخه سرنه کوي.
که څه هم تر اوسه د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د خوست د سپیری په ولسوالۍ کې د زلزلې څخه د اوښتو مالي زیانونو په اړه دقیقه سروې نه ده شوې، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلینو په سپیره کې د زلزلې له کبله د وژل شویو شمېر 6 او د ټپیانو تعداد 1340 تنه ښودلی وو. د جون د 22 په زلزله کې د پکتیکا په ګیان او بیرمل کې هم د ډېرو مالي زیانونو سربیره 2500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
د
مشال ریڈیو د دوشنبه یا ګل وزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی مو بجو
سندرې جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
د جون پر دویشتما په افغانستان کې شوې زلزلې تر ټولو ډیر زیان په پکتیکا ولایت کې اړولې و. هلته برمل ولسوالۍ لوی زیانونه لیدلې دي او 198 اوسېدونکي وژل شوي دي. د ځاني نقصان تر څنګ په زرګونو کورونه نړېدلې هم دي. زموږ همکار اشتیاق مسید د سیمې ته ورغلی او له خلکو سره د خبرو په بنیاد یې دا رپورټ رالیږلی دی.
د افغانستان پکتیکا صوبې ضلع برمل سیمه ډنګر ګاډ کلیو کښې 13 میاشت په 22 جون روغلی زلزلې په واجه په دا سیمه کښې 225 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر کورونه ړنګ شوي او نقصانونه ورسېدلي دي. د دغې زلزلې په واجه د ډنګر ګاډ واړې کلی اوسېدونکی ولی خان د کیم قسم زونی مولي نقصان سره مخامخ شوی دی. د دنه یې ور وایي
زونی د میش دورنه شوی دی 15 تک راسی و خپل وی بلاس و شهیدون شوی دی و کټه زلاسی چلوش 15 چلوش داس خو پشو دا د میش خپل کټه کرینا دانک شوی میش پکر ک دویم خوان دی دی درم وراری دی و درم ورارینا دی و یوان وان دیار و مر پلور می وی دا ټو شهیدون شو.
دا وخت د برمل سیمه کلی اوسېدونکي یقین کې سم مرستې ضرورت لري. دغه د برمل ټیټ کلی اوسېدونکي نعمت الله نه ور وایي د برمل بریام خیل کلی اوسېدونکی محمد قاسم د زلزلې د سترګې لیدلی حال مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي. د زلزلې نه پس په سیمه کښې کیم قسم بیمورۍ رو مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د ډنګر ګډ واړې کلی کښې موجود یو ډاکټر وایي ډنګر ګاډ کښې د افغاني طالبانو یو مشر په سیمه کښې د زلزلې نه پس حال په دا رنگ بیانوي. د برمل پکتیکا سیمه اوسېدونکي د طالبانو حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې دوی سره دا زر مالی مرسته وشي چې دوی د خپل ړنګ کورونه جوړ کړي. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈنگرل گارڈ برمل افغانستان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
مشال ریډیو ته خوږی د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي په صوبه کې د سخلو اوبو د کمی پوره کولو لپاره د نوي مالی کال په بجټ کې پیسې بیل کړي دي. دوی په وینا له ټولو ضلعو څخه وړاندیزونه ترلاسه کړي او پر هغو به عمل کیږي. خو د صوبې د پلان جوړونې وزیر وایي وفاقي حکومت ته د صوبې د جدي ستونزه په ګوته کړې وه خو هغه ورسره مرسته ونه کړه. بل پلو د کار او کور جوړونې وفاقي وزیر وایي د پاکستان د اقتصادي بحران له وجې د بلوچستان د سخلو د اوبو مسلې هلتا لومړیتوب نشي ورکولی. په بلوچستان کې د کلونو وچکالی له وجې د یو شمېر ضلعو خلک د سخلو اوبه ډېر په ګرانه ترلاسه کوي. پر دې موضوع د بوریوال کاکړ دا رپورټ.
د بلوچستان حکومت وایي په دې کلنی بجټ کې د کوټي په ګډون په نور وچکالی ځپلو ضلعو کې د څښلو اوبو کمی پوره کولو لپاره شاوخوا 15 ارب روپۍ بیل کړي دي. د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومر د جولای پر 2 نیټه مشال رډیو ته وویل په بلوچستان کې زراعت نږدې لمنځه تللی او اوس خلک د څښلو په اوبو حیران دي. دویل دوی منی چې د دې مسلې د هواري لپاره بیل کړل شوی پیسې بس نه دي. خو د په وینا په صوبایي بجټ کې هم دومره ممکن نه و.
دار شار دار علاقې نمائندگان هم مستمر خپل خپل تجاویز راکړي کم سم سمال واټر سپلایز ورته یا یو سمال پروجیکټ ورته ویلې سیوا غته په خو با صرف کوټه په بوران کې و د کوټه په باندې دا وخت ټول بلوچستان تقریبا د وبو بوران کې دی. د ځمداري خو موږ تبا شو او خلک د انسانانو د شنی وبو باندې قدرت نه لري.
نور محمد دومړ وویل چې د عمران خان په حکومت کې د مرستو ژمنه ورسره شوی و او دوی د یو شمیر ډیمونو لپاره د امکاناتو جاج اخیستی و. دویل په دې کې د نورې صوبې تر څنګ په ځانګړې توګه کوټي لپاره یو داسې ډیم و چې لګښتې شاوخوا 10 ارب روپۍ و. خو د ده په خبره د وفاق لخوا د فند د نو ورکړې له کبله پر هغو پروژو کار نه دی شوی.
مرکز زموږ دا وار ور د مرکز موږ سره بالکل دا وار شراویا نه کوو. موږ په نوي سکیماتو کې موږ ته یو سکیم نه کړه او موږ په هغه باندې نظر انداز شو. په صبح کې موږ ظاهره خبره ده چې موږ وسایل موږ ته دونه اجازه نه راکولې. موږ بجټ محدود بجټ شو.
د پاکستان وفاقي حکومت د 2020 او دروشتم مالی کال په بجټ کې د ابو حوال بدلون سره د تړلو ټولو چارو لپاره یوازې 9.6 ارب روپۍ بیل کړي دي. د کار او کور جوړونې له وفاقي وزیر مولانا عبدالواسی څخه مې وپوښتل چې دوی په بلوچستان کې د څښلو اوبو کمی پوره کولو لپاره څه کړي او کنه. هغه وویل په اسمبلی او د کابینې په غونډو کې د دې مسلې په اړه خبره کړې ده. خو د ده په وینا وفاقي حکومت ورته ځکه ځانګړی فنډ نه دی بیل کړی چې ملک په اقتصادي بحران کې دی. خو مولانا عبدالواسی وویل چې ډیر په مشکل یا په ترکیاتی بجټ کې دا شامل کړي دا چې په بلوچستان کې د سلو ډیمونو جوړولو لړۍ باید جاری وساتل شي. د وویل د بلوچستان د اوبو کمی یوازې د ډیمونو په جوړولو ممکن دی او هغه هم هغه وخت چې کوم مناسب بارانونه وسی.
دا کومه چې څنګه په دې باندې مناسب دي چې ډیم جوړي او باران په وسی. که ډیم جوړ شي باران نه وي هم اوبو مستانه حل کوي او کباران هیڅ ټیم نه وي هم د اوبو مستانه حل کوي. نو دا مشترک یو دغه شپسته ده چې دا ډیمونه جوړ شي او باران نه وسی بیا به اوبو ساتم راپورته شي او دغه به پایپ لاین هم د څول د فارم سره.
په بلوچستان کې له شاوخوا 40 کالو راهیسې د پشکال یا وسی بارانونه د نه برابر دي چې له کبله یا د صوبې زیاتره ضلع او په ځانګړې توګه پښتنه سیمه له سختې وچکالۍ سره مخامخ ده. د زراعت ختمېدو له کبله خلک په ګڼ شمیر ښارونو ته کډه شوي او هلته اوس د څښلو د اوبو داسې کمی رامنځته شوی دی چې د ځایي خلکو په وینا ورځ تر بلې زیاتېږي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو لپاره په کانټریکټ اغستل شوي استادان له حکومت غواړي چې دوی نوکری پخې کړي. دوی استادانو دړکه کړې چې که غوښتنې ونه منل شو نو د پېښور تر څنګ به په اسلام آباد کې هم احتجاجي مظاهره وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي هر یو پوهنتون له خپل ضرورت سره سم استادان برتي کوي، خو چارواکي زیاتوي چې د غیر مستقله استادانو غوښتنې په پام کې دي او د پوره کولو هڅه به وکړي. د شبیر احمد جان رپورټ.
اگریکلچر پوهنتون پیښور کې د تیرو 12 کالو راسه رورل ډیولپمنټ څنګه کې استاد سید فهد علی شاه مشال لیډو ته وای چې د خپل ډیپارټمنټ د سانګي د 13 کالو نه مشر یا هډ اف ډیپارټمنټ هم دی، خو تر اوسه دوی نه دي مستقل کړی شوی او د برتی په کال 2010 کې شوی و.
په 2010 کې ثرو پراپر چیلنج ما اپوینټمنټ شو او هغه کنټریکټ ته نن ورځ پورې 12 کال هم هغه سیر روان دي او مطالبات زموږ داري چې زموږ د کم کسان دي په کنټریکټ کار کوي دي دي کانډلی زر تر زر پرمننت شي دي و ونیم زر کې داسې کسان دي چې دغه 10 سال 11 سال شوی دي لاګانې موجود دي یو شی په پنجاب کې دي شي اپ خیبر پختونخوا کې ولې نشي کېدې جی.
نو موږ جاتوي چې عمر یې سلويختو کال تر رسیدل دي او نور سرکاري نوکرو ته د زیات عمر لوجي اهلیت هم اوس نه لري. دا صاحب په هنتون ډاکټر محمد زمين وای
ګورمنټ زموږ داسې دي چې اغه زموږ هایر اډوكيشن ته سره توجه نشته، داسې هم نو لګه دی په رول لوور اډوكيشن باندې الیمنټري لیول باندې ټیچرز 58000 ټیچرز هغه دی پرمننت کړل، اوس دا 58000 ټیچر چې کوم ماشومان تیاری دا به موږ راځي پوچګل هغه هایر اډوكيشن تر شي واخ خپل ټیچرز ته وګوري زموږ د ټیچر دا حل نه نو زموږ بس مستقبل دا ډېر مایوسي خبره ده.
همدا صاحب په هنتون ډاکټر لطیف شینواری وای چې تیر بجټ کې د صوبې په زورګونو د نورو محکمو غیر مستقله ملازمین پاخه کړی شوی دی، نو باید دوی د هم مستقل کړی شي.
زمون یونیورسيټي واحد داسې دي چې باغې کې کی پی ګورنمنت جنریګورایزیشن نه کوي، نو دا د موږ سره سراسر ظلم دی، زیاتې دی. موږ وای دا غواړو چې زمونږ په دغه څنګه چې د نورو ډیپارټمنټس کې خلک ریګولرایز کړه سیمیلرلی موږ هم پدې کې
ولې پدې لامو چې کله د خیبر پښتونخوا د لړ زده کړو د محکمې وزیر کامران بنګش سره تماس ونیول، نو د مرکزی حکومت خلاف د خپل ګوند د جلسې د مصروفیت له وجې ویل چې دا وخت خبرې نشي کولې. خو د هغوی وروسته مو خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د لړ زده کړو لپاره پارلماني سیکرټري عائشه بانو نو پوښتل، نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دا هر پوهنتون د خپل ضرورت مطابق برتۍ کوي، چې آیا دوی ته مستقله کس پکار دی او که په کانټریکټ، خو وایي بیا به هم د دوی د مستقلولو لپاره خپل هلې ځلې دوامدار ساتي.
دی د پرانا سو جنرالي دا خبره کومه چې کله یو کس په کانټریکټ جاب باندې راځي نو اول نه ورس باندې هغه سره کانټریکټ جاب مطلب څه دی، نو زه په دې نه کوم چې دی اول په کانټریکټ جاب اګری ولی کی بیا شاته روزو کې دې سره زموږ خبره شوه هم با او موږ دې تبیلی مو چې موږ پوره کوشش کوو چې موږ دې هم پرمننت کې ټول بلل چې کوم خبره ده هغه موږ دا کې سم مخ کې وړاندې کو او دا کې پر سو کو بل د یونیورسيټانو باندې هم ډیپندنت دا چې یونیورسيټانو ته کم یو جاب کم نیچر باندې کوم طریقې باندې پکاري د یونیورسيټانو خپل ریکوایرمنټس دې موږ په پوره کوشش کوو
غیر مستقله یا کنټریکټ ملازمین وای دوی د صوبې په 28 سرکاري پوهنتونونو کې کار کوي او د دوی ټول شمیره د 2000 نه هم سیوا ده. دوی وای د 5000 نه سیوا د تعلیم محکمې د سکولونو استادان حکومت مستقله کړی دي، نو باید د دوی هم نوکارې پخې کړی شي، غنی په احتجاجونو به لاس پورې کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
دا خبرونی دا پائش بی دی وردن کو لن خبرونا با لانی سے اجملہ اور
ډیرا اسماعیل خان په دانسر سیمه کې د یو بس کندې ته د غورځېدو په پیښه کې 19 کسان مړه شوي او تر لږه 10 زخمیان شوي دي. د ډیرا اسماعیل خان د ریسکیو ادارې یو چارواکي اعزاز محمود دوتانی نن مشال ریډیو ته وویل چې دا بس له راولپنډۍ څخه کوټې ته روان وو. د بلوچستان په بارکان سیمه کې د ایزی بابا له وجې 15 ماشومان مړه شوي او ډیرې نور یې ناروغه کړي دي. د صوبی وزیر اعلی میر عبدل قدوس بزنجو ویلی چې د صحت محکمې چارواکو ته امر کړی چې په سیمه کې د دوایانو ډاکټرانو کمی مسأله هواره کړي او د وبا د مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړي. د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر او په پارلیمان کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر د ضمانت مقدمه یو ځل بیا ځنډیدلې او په دې اړه اورېدنه به اوس د جولای په 3 کېږي. د نوموړي وکیل قادر خان نن مشال ریډیو ته ویل چې پرون سرکاري وکیل اورېدنې ته تیار نه و نو ځکه اورېدنه ونه شوه. د د خیبر پختونخوا په شبقدر کې پرونه معلومه کسانو یو خبریال افتخار احمد وشلې دی. ایکسپریس ورځپاڼې نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې افتخار احمد له 1900 کلونو راهیسې د دوی خبریال و چې نامعلومه کسانو پې ډزې وکړې. تر اوسه چا ردي حملې ذمهواري نه ده منلې. د ملکن ډیویژن تاجرانو اتحادیې د جولای په 15مه د احتجاج په توګه د دوکانونو بندولو اعلان کړی دی. د دې اتحادیې مشر عبدالرحیم نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی نوره روانه ګرانی نشي زغملی. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان ائتلافي حکومت بیا وایي چې د عمران خان تیر حکومت له ایم ایف څخه د قرض اخیستو داسې بده معاهده کړې چې اوسنی حکومت مجبور دی چې د شیانو په ګرانولو سره دغه قرض اخلاص کړي. بلخوا پخواني وزیر اعظم عمران خان دا تورونه رد کړي دي. او د روسیې د بلګرود سیمې والی ویلي چې تیره شپه د دې سیمې په پلازمینه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ودانیو ته زیان رسېدلې دي. د بلګرود د اوکراین خارکیف خار سره نږدې پوله لري. دا پېښه د روسیې د پارلمان یو لوړ پوړي غړي د اوکراین لخوا د جارحیت یو مستقیم عمل بللې دی.
د خبرونو ولې دلنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې ناسات خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، انیس اجمل او زمون تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو نه اوس اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.